امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن ونیمه او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د نن سهار د پښتو لومړنۍ خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته روسیا به د دې میاشتې په اخر کې د افغانستان په باب یو سیمه ییز کانفرنس جوړ کړي د سپینې ماڼۍ نطاق په کابل کې د یوه ځانمرګي د بم حمله سخته غندلې ده او ملګرو ملتونو ویلي دي چې د داعش افراطي ډله اوس په دفاعي حالت کې ده او دا هم د خبرونو تفصیل روسیه د همدې میاشتې په اخر کې د افغانستان په اقله سیمه ییز کانفرنس جوړی په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د روانې جګړې او د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې د کنټرولولو په اقله بحث کیږي د داعش ډله کوشش کوي چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د ځان لپاره ځای پیدا کړي او ښایي چې د سیمې هیوادونو ته هم مشکلات پیدا کاندي ماسکو پر اوس کال د دسمبر په میاشت کې هم د همدې موضوع په اقله د بحث لپاره غونډه جوړه کړې وه چې یوازې چین او پاکستان ته بلنه ورکړې وه په هغه وخت کې د افغانستان حکومت د دې عمل په مقابل کې جدي احتجاج وکړ چې ولې ورته په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون د سه شنبې په ورځ ویل چې افغانستان ته په غونډه کې د ګډون لپاره رسمي بلنه ورکړې ده د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د امنیتي همکارۍ په دوام تاکید کړی دی هغه د افغانستان د جمهور رئیس د مشرتابه نه مننه کړې او په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو دپاره د یووالي د حکومت په اهمیت ټینګار کړی دی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په دغو ټلیفوني خبرو کې په ملک کې د اصلاحاتو په خاص ډول د اداري فساد د ختمولو دپاره په خپل تعهد د پاره خپل تعهد باندې یو ځل بیا ټینګار وکړ او همې د افغانستان او د سیمې د امنیت د پاره د امریکا او د افغانستان د دوستۍ او همکارۍ په دوام تاکید کړی دی پرون په کابل کې د سترې محکمې ودانۍ ته نږدې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې لور نستنه مړه او یو څلویښت تن نور زخمي شوي دي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه حمله سخت غندلې او ویلي دي چې دا د افغانستان د دشمنانو کار دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم دغه حمله سخت غندلې او ویلي دي هغه چا چې دغه حمله کړې ده هغه باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي د سپینې ماڼۍ نطاق شان سپایسر په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې موږ دغه بزدلانه حمله غندو او د هغې په مقابل کې د افغانستان د امنیتي قواوو د چټک جواب استقبال کوو هغه دا هم ویلي دي چې موږ د افغانستان د حکومت د هغو هڅو ملاتړ کوو چې د خپلو خلکو د حفاظت دپاره د سولې د دشمنانو په مقابل کې کوي په افغانستان کې د سرپل د ولایت مامورینو امریکا غږ ته ویلي دي چې د ازبکو د یوه وژل شوي قومندان زوی د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې ته د خلکو د جذبولو هڅې پیل کړي دي راپورټونه وایي دغه شخص عبدالرحمن یلداش د ازبکستان سره ته نږدې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش د افراطي ډلې دپاره د ځای د پیدا کولو هڅه کوي د هغه پلار طاهر یلداش د ازبکستان د اسلامي تحریک مؤسس او مشر و تر اوسه پورې دا لا نه ده معلومه چې د هغه مرکز چیرته دی او څه ډول فعالیت کوي ملګري ملتونه وایي چې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې ملیشو په څو سیمو کې د نظامي عملیاتو مقابل کې مقاومت نه ده کړی او اوس په دفاعي حالت کې دي ملګرو ملتونو د القاعده د ټوریسټي ډلې او داعش په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور خپور کړی په راپور کې ویل شوي چې داعش په عراق او سوریه کې د جګړې دپاره د بهرنیو جګړه مارانو د استخدام جریان بیخي ورو شوی او ګڼ شمیر جګړه ماران د جګړې د میدان نه تښتي فلسطینیانو د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې اسرائیلو ته په دې خاطر سزا ورکړي چې په لویدیځه غاړه کې چې د فلسطینیانو په ځمکه د ناقلو یهودیانو ته د زرګونو کورونو جوړولو اجازه ورکړې ده د اسرائیلو پارلمان د دغو کورونو جوړولو اجازه د دوشنبه په ورځ منظوره کړه په رای ګیری کې شپېته مثبتې او 250 منفي رایې ورکړل شوې او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ملک کې د غټو نوټونو د بندولو لپاره د خپلې فیصلې نه دفاع کړې ده او ویلي دي چې د یو ښه او روښانه اقتصاد لپاره دغه عمل ډېر ښه قدم دی او په ښه وخت کې هم اخیستل شوی دی
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، اوس په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا د استیناف یو محکمه به د جمهور رئیس ټرمپ د هغه فرمان په اړه اظهارات واوروي چې متحده ایالاتو ته له اوو اکثریت اسلامي هیوادونو څخه د ټولو کډوالو پر سفر موقت بندیز لګوي. تېره اونۍ د امریکا یوې محکمې د دې فرمان د عملي کېدو مخه ونیوله. په دې هکله د نن ورځې د غونډې نور جزئیات به برېښنا عمرخیله تاسو ته واوروي.
د مهاجرت په اړه د ټرمپ د جنجالي فرمان په وړاندې ورځ تر بلې مخالفتونه ډېریږي، خو په دې کې دوه مهمې پوښتنې رامنځته شوې دي. ولې دا و اکثریت مسلمان هیوادونه د ټرمپ د سفر د بندیز په لست کې راغلل، او ولې هغه اسلامي هیوادونه په دې لست کې نه دي شامل چې په تاریخي ډول د ترهګرۍ سره یې سروکار و؟ سپینه ماڼۍ وایي چې پر هغه لست اعتبار کړی چې ورته تیر حکومت سپارلی دی.
موږ باید په دې ډاډه شو هغه خلک چې له دې اوو هیوادونو څخه چې د اوباما د حکومت لخوا په نښه شوي دلته راځي په بشپړه توګه پلټل شوي وي.
دغه اوو هیوادونه چې د اندېښنې وړ بلل شوي، اصل منشا یې د 2015 کال د هغه قانون دی چې د ځینو هیوادونو د ویزې پرته د راتګ اجازه لري، خو د تروریزم د مخنیوي په خاطر جوړ شوی و. د دې پروګرام هدف دا و چې قانون امریکا ته د هغه بهرني جنګیالي مخه ونیسي چې اروپایي پاسپورت لري او عراق او سوریه ته د جګړې ډګر ته سفر کړی او امریکا ته د ویزې پرته سفر نه ګټه اخلي. د کورنی امنیت وزارت وروسته بیا ایران، سودان، سومالیا، لیبیا او یمن په دې لیست کې ورزیات کړل. د سفر د بندیز د فرمان پلویان ادعا کوي چې د سپتمبر 11 د بریدونو راهیسې په بهر کې زیږیدل شوي یو شمیر خلک په امریکا کې د ترهګرۍ سره تړاو لري. خو د شمالي کارولاینا پوهنتون څخه چارلس کرزمن وایي که د دې فرمان هدف امریکا ته د ترهګرو د ننوتلو مخنیوی وي، نو غلط هیوادونه په لست کې شامل شوي دي.
داسې معلومه شوې ده چې په دغه لست کې د شامل شویو اوو هیوادونو څخه هیڅ څوک په هغو حملو کې نشته چې د افراطیانو لخوا په متحده ایالاتو کې شوي دي.
په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د افراطي تاوتریخوالي په هکله د کرزمن څېړنه ښیي چې د 11 سپتمبر بریدونو را په دې خوا مسلمان امریکایي افراطیان د 123 خلکو د وژلو سبب شوی.
په امریکا کې په تاوتریخوالي کې د مسلمانو افراطیانو دخالت نظر هغو پیښو ته ډیر کم دی چې په امریکا کې خلک په تاوتریخوالي کې وژل کیږي.
د تاوتریخوالي او سخت دریځۍ یو بل کارپو اتنان کفایت بیا بل ډول فکر کوي. هغه وایي دا و ایوادونه یو اسانه هدف دی.
داسې نه ده چې د سومالیا مرکزی حکومت وکولی شي په سومالیا کې د سیاسي اړخه د امریکا لپاره یو ریښتونې او اغیزمنه ستونزه جوړه کړي، او همداسې لیبیا چې په حقیقت کې یو فعال حکومت نه لري، یا سوریه چې پخپله په کورنۍ جګړې کې ګیره ده.
کفایت وایي کیدای شي د ترامپ حکومت په لست کې نور هیوادونه هم ورزیات کړي، خو د امریکا په محکمو کې د هغه د مهاجرت د فرمان په وړاندې رامنځته شوي قانوني ستونزې راتلونکی نامعلوم کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د داعش د ډلې او د هغه پاوینا د اسلامي افراطیت پر ځپلو او ورکولو ټینګار وکړ. ترامپ چې پرونی د فلوریدا ایالت د مکډیل په هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته وینا کوله، ژمنه یې وکړه چې د امریکا پوځ به لا غشتلی کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ په فلوریدا کې سنت کام یا د پوځ د اعلی قمندانۍ سره په لومړنۍ مخامخ لیدنه کې سرتیری وستایل او هغوی ته یې د بشپړ ملاتړ ډاډ
ورکړ.
نن په یو غږ ورانکارو ته وایو چې امریکا او ملګري به یې تاسې وځپي. موږ به افراطي اسلام ماتوو او هغوی ته به په خپل هیواد کې د ریښې غځولو اجازه ورنه کړو.
ښاغلی ټرمپ همدغه راز وویل، ترهګري ډلې هوډ لري چې یو وار بیا پر امریکا برید وکړي.
له داسې یو دښمن سره مخامخ یو چې قتلونه او بربادي لمانځي. اسلامي افراطیان او ترهګر هوډ لري چې د سپتمبر د 11 د بریدونو په څیر یو وار بیا زموږ پر هیواد برید وکړي، له باستانه نیولې تر اورلینډو، سن برناندینو او په ټوله اروپا کې دوی بریدونه وکړل.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترمپ همدغه راز د ناټو سازمان ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به یې ملاتړ وکړي. د هغه په اړه داسې انګیرنې وي چې ښایي له ناټو سره ښې اړیکې ونه پالي. خو ټرمپ د ناټو له ځینو غړو هیوادونو وغوښتل چې له دغه سازمان سره په مالي برخه کې لویه ونډه واخلي. ولسمشر ټرمپ وایي دا مهال امریکا د دغه سازمان لویه مالي ملاتړې ده. ښاغلي ټرمپ وویل هوډ یې کړی چې د متحده ایالتونو نظامي ځواک به لا غښتلی کوي. په 2015 کال کې د امریکا نظامي بودیجه 598 میلیارد ډالر وه چې د برتانیا، چین، روسیې، سعودي، فرانسې او جاپان له ټولو نظامي بودیجو څخه زیاته وه. دغه وو هیوادونو په 2015 کال کې 568 میلیارد ډالر نظامي بودیجه درلوده. تیر کال مخکینی ولسمشر باراک اوباما د نظامي بودیجې لپاره 525 میلیارد ډالر غوښتي وو چې 150 میلیارد یې د افغانستان او عراق غوندې هیوادونو کې د جنګ لپاره په پام کې نیول سی وو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15
او اوس پام کړئ دې راپورته. سحر ملکزی د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت زده کوونکی ده چې 15 کاله کېږي په دې انستیتوت کې په زده کړو بوخته ده. سحر د زهره په نوم د هغه ارکستر فعال غړی ده چې تیره میاشت یې په اروپا کې 15 کنسرتونه اجرا کړل. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
15 کلنه سحر د ننګرهار په خیوه کې زیږیدلې چې دا مهال د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د 9 ټولګي زده کوونکی ده. هغه وایي چې پلار یې هڅولی او مرسته یې ورسره کړې چې دلته زده کړې پیل کړي او موسیقي زده کړي.
زه چې وړه مه خو مونږ اول خیوي کې ژوند هم کوو، هغې نه بعد به پرورشګاه افسیکو په نوم بیا هلته شامل کړم پلان مې. هغې نه بعد چې هلته دلته چې راغلم بیا هغې نه بعد ومې پېژندم، هلته بیا مونږ ته موسیقي مکتب دی، بیا هلته مونږ دلته راړو، مونږ نه امتحان یې واخیستو، بیا څو هفتې بعد بیا مونږ ته اول راکړو چې موسیقي کامیاب شوي.
سحر چې په ارکستر کې سکسفون ژغوي وایي هغه نجونې چې له موسیقي سره مینه لري کولای سي خپلې کورنۍ راضي کړي تر څو هغوی مرسته ورسره وکړي او له دې لارې د خپلې کورنۍ او هیواد نوم روښانه کړي.
مونږ دا پیغام ورکړو څنګه چې مونږ خپل فامیلونه راضي کړي دي او راضي کړي هم دي چې مونږ پرېږدي. همداسې دوی هم کوشش دی وکړي که فامیلونه نه غواړي چې دوی موسیقي کار وکړي پرېږدي چې دا نور مکتبونه ولولي ځکه چې درس نه شاته پاتې نه شي. او همدا مونږ هم سره به کوشش وکړو چې هم دوی باندې هیواد خپل مختوي.
سحر وایي د لومړي ځل لپاره چې په کنسرت کې ګډون کاوه وارخطا وه خو وروسته عادي سوه او اوس یې کنسرتونه ښه تیریږي. دا وایي چې کله دوی په بهر کې کنسرت ورکاوه هلته بهر میشتو افغانانو له خوشحالۍ څخه اوښکې تویولې.
مونږ چې مونږ ډېر خوشحاله ځکه ټول افغانانو هلته هلته جړا کوو او هلته مونږ خلکو ته داسې وښودو چې فقط افغانستان کې فساد نشته دی، همدومره چې فساد لري هغې نه دوه چنده خوبي هم لري.
د زهره په نوم د افغان نجونو ارکستر تیره میاشت خپل کنسرتونه په داوس کې پیل او په جرمني کې پای ته ورسول. د ارکستر د فری میوز په نوم د یوې نړیوالې ادارې جایزه وګټله چې په ډنمارک کې فعالیت کوي. حکمت سروش، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې تر راتلونکو 4 کلونو به په افغانستان کې 15 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی ولري. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس په افغانستان کې 4 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه پورته کوي، که څه هم انټرنیټي خدمتونه پراخ سوي خو بیې لا هم ګرانې دي. نور حال له کابله د لیمې نیازی په رپورټ کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د انټرنیټ څخه کار اخیستل زیات شوي او اوس د دغه هیواد 4 میلیونه وګړي په خپلو ورځنیو چارو کې له انټرنیټ څخه کار اخلي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د اترا ادارې مشر محمد نجیب عزیزی وایي چې د انټرنیټي خدماتونو په بایو کې کمښت بلا نور خلک هم د انټرنیټ کارونه ته وهڅوي. خاغلی عزیزی په دې اړه وویل،
فعلاً استفاده کوونکي
اوس له انټرنیټي خدماتونو نه 3 میلیونه خلک په ټول هیواد کې ګټه اخلي، خو په 3 کلونو کې د افغان دولت پلان دا دی چې حداقل 15 میلیونه افغانان د دې وړتیا عمومي چې له انټرنیټي خدماتونو نه ګټه پورته کړي.
15 میلیون افغان توانایی ازیرا پیدا کنن که از خدمات اینترنتی بهره مند شون و از او استفاده کنن.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست وزیر انجینر احمد شاه سعادت او دغه وزارت د اطرادي ادارې مشر محمد نجیب عزیزی نن د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وته ویل چې دا وزارت د انټرنیټ د بایو د راښکته کېدلو لپاره هڅه کوي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر انجینر احمد شاه سعادت ویل چې د افغان ټلیکام او سلام مخابراتي شرکتونو په خپلو انټرنیټي بایو کې 40% کموالی راوړی دی. خاغلی سعادت په دې اړه وویل،
موږ د افغان ټلیکام د مخابراتي مخابراتي شرکت او د سلام د شبکې د لارې 40% د انټرنیټي خدماتو د قیمت د کموالي تحقیق ټولو هیوادوالو ته ورکوو. موږ د نورو مخابراتي شرکتونو سرسم هغوی د لارې هم د اطرادي ادارې د خوانه موږ په هغوی هم کوښښ کوو چې د هغوی هم قیمتونه ښکته کړي او هیوادوالو ته قیمتونه انتقال کړي.
د دې وزارت د چارواکو په وینا په لومړیو وختونو کې له انټرنیټ نه د ګټې اخیستنې قیمتونه ډیر لوړ و چې یو میگا بایټ انټرنیټ په $500 و، خو اوس یو میگا بایټ انټرنیټ یوازې په $50 باندې پلورل کیږي. د انټرنیټي خدماتونو د پراخېدو سره د دغو خدماتونو زیات شمیر کاروونکي د انټرنیټي خدماتونو له کیفیت راضي نه ښکاري او له افغان حکومت غواړي چې په دې برخه کې خپل سر نه زیات کړي.
کله چې انټرنیټ فعال کوم هغه پیسې ډېرې خوري، 500 روپۍ مې اسکی فعال او مګم تقریبا 15 ورځې یا 12 ورځې مې کې 2 هفتې کې پیسې رانه ډېرې خوري، خو هغه څه چې کیفیت هغه څه لازم ده، مثلا عکسونه منظم نه ښکاري، ویډیوګانې خو په هیڅ صورت نه پلی کوي موبایل کې.
بعضي شبکه خوب است، اما بعضی اکثر شبکه‌ها فعالیتش خوب نیست در شهر کابل و حتی در ولایات.
د دې وزارت چارواکي پر اتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې پرمختګ ته هیله مند دي او وایي چې د نړیوال بانک سره د 300 میلیون امریکایي ډالرو په یو پروژه کار کوي چې له مخې به تر اتلونکو 3 کلونو د افغانستان د فایبر نوري پروژه بشپړ شي. کدا پروژه عملی شي، د افغانستان لارې څخه به مرکزی آسیا، له جنوبی آسیا او چین، د ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه او بالاخره اروپا سره ونخلوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او اوس په مکرې دی رپورت. په ایتالیا کې ساينس پوهان وايي دوی په نږدې راتلونکي کې ارزانه روباتونه جوړ کړي چې له خلکو سره د کور په کارونه کې مرسته کوي. اوس په حال د آر یو په نامه یو روبات کولی سي د ریموت کنټرول په مرسته لازمي کې څه پورته سي او انسان ته ورکړي، خو جوړون کې وایي چې دوی به ورته اپلیکیشنونه جوړ کړي چې وکولی سي په رغ باندې پوه سي او د کور په کارونه کې مرسته وکولی سي. پام وکړئ په دې اړه د کاروان تلویزیون رپورت ده.
دا د ایتالیا په جنوا کې د ټکنالوژۍ په انسټیټیوټ کې د انسان ډوله روباتونو وروستۍ جوړ شوی ډول دی. دغه روبات چې آر یو نومیږي د 1400 په موده کې د یو شل کسیز تیم لخوا چې ساینس پوهان، تخنیکران او انجینران پکې شامل وو او مشري جورجیو میتا کولا جوړ شو. ښاغلی میتا وایي دغه نوی روبات به تر ټولو ښه خانه سامان وي.
آریاو انسان ډول روبوت دی او په دې هدف مو جوړ کړی چې ارزانه وي او موږ وکولی شو خپلې ټکنالوژیانې بازار ته ورنږدې کړو. آریاو په داسې اپلیکیشنونو ډیزاین شوی چې په لومړي پړاو کې د کور په چارو کې له مایوبینو سره مرسته وکړي او وروسته غواړو د ټولو خلکو لپاره ورته انکشاف ورکړو.
د آر یو روبات د جوړېدو تر شا پرته نظریه دا ده چې د آی کیپ روباتونو ارزانه او هر چاته د لاسرسي وړ یو روبات جوړ شي. د آی کیپ له روباتونو څخه د نړۍ په سطح په لابراتوارونو کې ګټه اخیستل کیږي. د آی کیپ روبات هم چې د ایتالیا د ټکنالوژۍ په انسټیټیوټ کې جوړ شوی دی، د دې ظرفیت لري چې د پروګرام کولو تر څنګ له تجربې څخه هم نوي شیان زده کړي. د مثال په توګه تاسو کولی شئ وروخی چې یو توپ څه شی دی او وروسته یې دغه روبات د توپ په شان پیژني. کله چې لیونی وی کسره مخامخ شي، مخ یې د اکسونو په اخیستو تحلیل کوي او په بل ځل مخامخ کېدو سره یې پیژني. په دې باندې پوهیږي چې یو کس چیرته ګوري او په اشاره باندې تر سره کیدونکو افهام او تفهیم باندې هم پوهیږي. په داسې حال کې چې د آر یو روبات د آی کیب له روبات کاپی شوی، ډیر تغیرات پکې راوستل شوي څو ډیر خلک د پیرودلو توان پیدا کړي. دغه نوی ماډل یې 1.15 سانتي متره لوړ دی، خپل تنه تر 40 سانتي مترو پورې غځولای شي، خو د پښو پر ځای تیرونه لري او وزن یې 50 کیلوګرام دی.
موږ ټول هغه څه چې د آی کیب په روبات کې قیمتي و ورسخه لري کړل. یو مهمه خبره دا ده چې په دې روبات کې 50% پلاستیک کار اخیستل شوی او آی کیب ټول لوسپنه جوړ دی.
لاسونه او څنګلې په مصنوعي پوستکي باندې پوښل شوی او د دې وړتیا ورکوي چې له شیانو او چاپریال سره تماس نیول احساس کی او تر 1.15 کیلوګرام پورې وزن هم پورته کی. هغه لیمتاز یاتوي چې د ټولو سنسرونو په یو ځای کولو سره د آر یو روبات کولای شي له خپل چاپریال څخه با خبره ووسی.
که چیرې تاسو لمس کړی دی، احساس کولای شي چې تاسو په څنګل باندې څومره فشار وارد کړی او په هماغه اندازه لري زی او یا هم له فرنیچر سره د ټکر کولو مخه نیسي. په عمومي توګه کولای شي درکړي چې څومره فشار ور باندې وارد شوی او د وارد شوی فشار پر اساس خپل ځای بدلوي. او دغه څنګهړتیا د روباتونو لپاره ډیره مهمه ده. همدارنګه یو شمېر نور اضافي سنسرونه چې په سترګو نه ښکاري وراله وکړي دي چې کولای شي خارجي فشار او قوه حس کړي. زه فکر نه کوم د آریا ول روبات پرته بل داسې کوم روبات وي چې خپل ماحول درکړي.
په آریا روبات باندې لا تر اوسه هم کار روان دی او چېډونکو ډاډه دي چې ډیر ژر به وکړای شي چې غږ تشخیص کړي او د غږ قوماندي هم اجرا کړي. د ایتالیا د ټکنالوژي د انسټیټیوټ چېډونکو مارکو رندازو وایي
in questo momento abbiamo completato la parte di sviluppo della
tardeta momo de hardware den kshaf bar khabash pada kadi aw de software pa jodawlo mo kar shuru kadi che de remote control pa wasta robot control kadi pratun ko so mesh ke de automat lar khud de software pa jodawlo kar shuru ko da se che robot ta pa khabar sar wel che che kar wakra aw ha gai wakri روبات به وکولی شي چې لزمه کې شایره واخلي او انسان ته راوړي.
خغلې میتاوي روبات د دې لپاره چې یو کامیاب تولید وګرځي باید د زیرک ټلیفون بڼه غوره کړي. د آر یو روبات لپاره دقیقه بیان نه تر اوسه ټاکل شوی، خو د ټکنالوژي د انسټیټیوټ چارواکي وایي چې مقدماتي بیې ښایي د یو کوچنی موټر د بیې په اندازه وي. ټاکل شوی دی چې د آر یو روبات د 300 میاشتو په شاوخوا کې بازار ته راووسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د خوست د میخانیکي لیسې یو زده کوونکی داسې زنګو جوړ کړی د چې د ماشوم په جړا سره حرکت کولای سي. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی پر رپورت کې واوري.
زه غواړم چې ټولنې ته خدمت وکم، که زه تحصیل کوم هم د ټولنې لپاره د خدمت لپاره کوم، او که غواړم کوم صنعتونه وکړم کوم سیستمونه رامنځته کړم هغه هم د ټولنې لپاره کوم. نو زه د ما هم دومره امکانات و چې ما هم دغه یوه زنګو جوړه کړه، سمپل مې جوړ کړه. نور زه د شرکت د فابریکې لپاره پیسې نه لرم.
د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ د برېښنا رشتې د یولسم ټولګي زده کوونکی فیض الله وایي زنګو یې د 15 میاشتو په موده کې جوړه کړې چې د ماشوم له ژړا سره سم په خپله حرکت پیلوي تر هغه زنګې چې ماشوم ویده یا قرار شي. د زنګو چوکاټونه د المونیم له تختو جوړ شوي او د حرکت لپاره له مایک، موتور، بیټری، سینسر او ځینو نورو تخنیکي پرزو څخه کار اخیستل شوی. ټول یې شپږ سوه امریکایي ډالر لګښت پرې کړی.
ځینې داسې فرضې وي چې په خوست کې نه فایده کېدې، له کابل نه مې راوړې. اما ټول هغه سامان دی چې خارج جوړ کړی دی، فرضې دي، مایده فرضې دي، ترانزیسټر دی، مایک دی، او آی سي ګانې دي، او داسې ټایورونه دي، دې فرضې دي.
فیض الله وایي چې د خپل کمزور اقتصاد له امله یې د زنګو جوړولو لپاره پیسې له خپلو ملګرو څخه په پور اخیستې، خو که امکانات ورته برابر شي په ډیر کم قیمت به د خلکو اړتیا پوره کړي.
دا په دې خاطر چې هر پرزه ما 15 واره لس واره شل واره خرابه کړې ده. په اولنۍ باندې دغه سیستم باندې په دې خاطر مصارف زیات راغی، او نورې زنګو به زه په المونیم فلز لرګی او نورو قسمه قسمه موادو کې جوړوم چې د 15000 نه تر 10000 افغانۍ پورې به د دې ارزښت او قیمت وي.
د میخانیکي انسټیټیوټ دغه محصل تیر کال یوه امنیتي دروازه هم جوړه کړې وه چې د وسلې یا بل کوم لوړ غږ سره په اتومات ډول بندېده. فیض الله وایي د دواړه عملي تجربې له خپل مسلک سره د بېسارې علاقې له مخې کړي، خو د ودې او رشد لپاره کلک مالي ملاتړ ته اړتیا لري.
تر والیانو، صاحبانو، وکیلانو، وزیرانو، تر ټولو ورغله. تر هر چا خبره آغاز لیدنه وشوه، اما ټولو راسره تش په نوم خبرې وشوې. د ځوانانو چارې د معینیت په چوکاټ کې، تر ریاست جمهور هم د موږ یو پروژې په حیث د ځوانانو د افغانستان د مخترینو په حیث معرفي شو. خو ما د موږ وړتیاوې نشوې څرګندې، د موږ غوښتنې تر دوی سره شریکې نشوې، فقط لاړو او راغلو.
د خوست میخانیکي انسټیټیوټ د برېښنا ماشینرۍ او نجارۍ په رشتو کې 600 محصلین لري. د فیض الله په ګډون نور محصلین هم خپله غټه ستونزه د عملي تجربو لپاره د لازمو امکاناتو نشتون بولي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، کاروان تلویزیون.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې صحیح مطلب ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ماشومانو ته باید صحیح غذایی مواد ورکړي سي. ماشومان هغه وخت په انتاني امراضو اخته کیږي چې سالمه غذا نه وي ورسېدلې، وزن یې تر نورو ماشومانو کم وي. په خوست ولایت کې د ماشومانو د امراضو متخصص ډاکټر میوند وایي چې هر ماشوم ته د پیدایش څخه وروسته مکمل غذا د مور شیدې دي. دی وایي
د پیدایش نه تر شپږ میاشتو پورې تنها ماشوم ته کفایت کی، یعنی وروسته د شپږ میاشتو نه د ویننګ مرحله یا د کمپلیمنټری فیډینګ یا متمم غذا باید ورته شروع کړو. متمم غذا چې کوم ماشوم ته شروع کوو، هغه غذا باید د ویټامینو، منرالو او پروتینو په شمول دا ټول ولري. مثلا هغه سبزیجات وي او میوجات نه ورته شروع کړو، شیدې او د شیدې محصولات، هګۍ او غوښه همدارنګه باید سهمیت هم ولري.
ډاکټر میوان وایي چې اکثره میندې ماشومانو ته خپلې شیدې نه ورکوي، چې دا هم د مور او هم د ماشوم روغتیا ته تاوان رسوي.
کوم مور چې خپل ماشوم ته شیدې نه ورکوي، دا مختلف مواقف لري، هم مور ته هم ماشوم ته. ماشوم ته دا تاوان لري چې کوم ماشوم د مور شیدې وانخلي، هغه د هر نگانه ضعیف وي، مثلا معافیت ضعیف وي. په دغه د مور شیدو کې چې موږ وایو مختلف انټي باډیګانې دي، حتی په مور په شیدو کې یو ماده ده چې په موږ لپاره امینه بیولوژیک اسید چې دا د مور شیدو نه ماشوم ته انتقالېږي، دا ماشوم ته شپږ میاشتې پورې د ملاریا نه ساتي. انټي باډیګانې دي چې د نورو امراضو نه ماشوم ساتي. معافیت د ماشوم کمزوره شو، کوم ویټامینونه، منرالونه، پروتینونه دا چې د مور په شیدو کې موجود دي، ماشوم ته چې مور شیدې ورکوي دا سهل الازمه دي، یعنی په اسانۍ سره هضم کېدای شي او ماشوم نشنما
ماشوم ته د مور شیدې نه ورکول د مور وصحت ته هم ډیر ضرر لري.
مثلا هغه ماشوم چې د مور شیدې شیدونه استفاده کوي یا تغذیه کوي په هغه باندې، هغه ماشوم نظر هغه ماشوم ته چې فرمولا کوي یا وڅ شیدې یا د بازار شیدې یا د نورو شیدې یا د غوا شیدې باندې تغذیه کوي، په کوم اندازه مثلا د تنفسي انتانات، یعنی د تنفسي سیستم ناروغیو، یعنی د هضمي جهاز اصالاتو، بعض د غوږ ناروغیو او همدارنګه د نورو ناروغیو په نسبت په کوم اندازه په دې باندې مساعد کیږي. نو نشي کولای چې د مور شیدو ځای د بازار شیدې ونیسي، یا هغه شیدې چې په بازار کې خرڅېږي. مثلا تاسو د کورنۍ دي چې په ځای کې وچې شیدې هغه ماشوم ته نظر په خینه ورکړي، هغه ورته د بازار کې ایوریډي په نوم شیدې یا نور شیدې د اختیار خرڅېږي، د هغه ورکوي. هغه چیرته داسې ستاندرد دی په خصوصا په افغانستان کې.
نو که غواړی چې د ماشوم وجود د هر ډول انتانی ناروغي څخه ساتل شوی وي، باید تل د مور شیدې ورکړې سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.